د سهار لس بجې شوې. احمد شبر یم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسمشر پکتیکا ته ولاړ. د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلی شي او د پاکستان افراطي ډلې له حکومت سره موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له یو شمېر مخابرو سره وګوري. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبې په 13 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګوزن له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته یوال تخریږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د تروریستي اعمالو لپاره تښتولي و پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروریستان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي اعمالو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوبله هم اوښتي.
ویل شوی دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوی و. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویان وایي د ملي امنیت ځانګړیو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤولین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤول چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیک په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویان وایي د نرخ ولسوالۍ په توکارک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لید اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تروسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته قرار راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او د فیسبوک نشته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات له هغه ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتل چې هغه ته انفجار ورکړي.
چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان به اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې ایسوي د خوشي کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیه بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ آسیه بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې وه له بنده خوشې کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې له ښکېلو لوریو غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوشۍ هیڅ ځای نه دی پرېښی. ښاغلي ګوتیرش زیاته کړه
یمن is closer to famine than ever.
یمن تر بل هر وخت قحطی ته نږدې سوی دی. ملګری ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي، شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمه برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکوره کړ. د روسیا او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاس کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کېږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیې او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د پروګرام وړاندې اوریدل شي خو اوس په د ورځې تاوده سیاسي موضوعات راوخلو. یو تاوده موضوع هم دا ده چې روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړي چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریشي دی. د کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې پر روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کنفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسیې سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. 12 هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي. خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وژې اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسیې چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایان صبغت احمدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
موقف ما از اول هم مشخص بود.
زموږ دریز لومړی ورځی مشخص وو. موږ ویل چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ماریا زاخاروا د پنځمې پر ورځ ویل چې هیله منه ده د دغه کنفرانس جزئیات پر راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماتې الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبرې باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اژانس لیکي افغانستان کې د طالبانو مهم غړو ویلې چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولېږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولېږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات چیړلې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانې په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن پرواکه رسپانې د خپل نننی غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په والا راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په یو دیر شمه نیټه تر سره کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې اغلی بادغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای تر سره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاکار فضل محمود فضلی په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو ار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړی ده، له یوې مودې راهیسې سلا مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره تر ټولو ښه لاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
نن له دوو تر څلورو بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام یو موضوع د اور لګېدو په ارتباط ده. وړمش په کابل ښار کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 600 دوکانونه وسوځېدل. څرنګه د اور لګېدو مخه نیول کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ له مسؤولو کسانو څومره توقع وکړي؟ ترشنا اسمان لاندې دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035540. بل کورنۍ شمیره مو ده 0982225550. نړیواله شمیره مو ده 00420221245001. او ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په وخت هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوو. که مو چیرته دغه شمیرې چې اوس ما اعلان کړې تاسو نه وي لیکلي، د پروګرام په ترڅ کې یې کابل شته چې تر لاسه کړي. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام لرو. زحمت چې بر له تاسو څخه اجازه غواړم د پوره ساعت لا ازادي راډیو خبرونه اورې.